ستړي مسی وخت ماسپښین درې بجې سوې. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جون 12مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه ګړي کې د پاکستان، هند، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمایي کې به امان الله نصر د کو ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوه وړاندې کړي، خو په پیل کې به ملیحه مرزاده ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دغه هیواد کې د خیریه ادارې سیف د چلډرن تړلو اقدام غندلې دی. پاکستان وایي د مرګ یا پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې. او د امریکا سازو جرګې د هیواد صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ځای جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن اچ آر سی پی نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو اقدام غندلی. د پاکستان د کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړو، خو د دې تفصیلات یې نو ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کچری حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي. دوائی داد افسوس خبر ادا چې په پاکستان کې داسې پریکړې شوې دي. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوي نه دی کړې چې ولې د دغو ادارو خلاف یې کاروایي کړې. بلخوا په لندن کې سیف د چلډرن ادارې مشال ریډیو ته پر رالیږري خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټیس د دوی دفترونه تړلي دي. پاکستان وایي د مرګ یا د پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانین خلاف ورزي نه ده کړې او په دې لړ کې د بارنو هیوادونو اندېښنې بې بنیاده بللې دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي ویل
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوزنامې په شپږم آرټیکل کې لیکل شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا نه ده ختمه کړې او حالات ډیر خراب وي نو په سنگین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولی شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او عین او نړیوالو قانونونو مطابق ده، او ظاهر ده پاکستان دا وخت ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندېش په کال وروسته پورته کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
We have resolved
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې تر هغه غریدا. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال نشي، او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي، خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دي، ځکه چې حکومت د نسلي او فرقایي تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وای په قبایلی سیمو کې د بریالیو عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په اعتباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلی سیمو ښارونو ته تللي دي. په ډېره اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شوو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلسي عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستاني نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریتونو پړه منلې ده. خبرونه له مشال ریډیو ناورې. د شام پوز او ائتلافي جنگیالو د دغه هیواد په جنوبي صوبې سویدا کې د هغه هوایی اډې ځینې برخې نیولې دي چې وسلوالو قبضه کړې وه. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې د وسلوالو د السلا هوایی مرکز ځینې برخې پریښې دي چې د جون په 10مه نیټه یې قبضه کړې وه. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویلي چې یاغیان په شا شوي دي. هغه ویل د سویدا ښار له نږدې و اطرافو د شام د پوز سختو هوایي بریدونو او کاروایانو د یاغیانو په شا کولو کې مرسته وکړه. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړي. بیګا د استازو جرګې 201 د شړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 169 نوې په حق کې رای ورکړه. روسته د دغه دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی لسلورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 6 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خواوشا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترګرۍ د تورونو اعتراف کړی. دواړو تور پورې شوي چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي، خو دوی هیڅکله برید نه وکړي. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایم سلور لاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیره ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. ایم ایف ویل دا کار ځکه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. ایم ایف دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ته ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي د جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالي مخنیوي لپاره د مهمې پرېکړې وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه سکرن صوبای او د موسم حال را بیا اکرم خان نور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5850 روپیه او په 1.06 روپیه. یو یورو په 1.14 روپیه او په 1.14 روپیه 25 پیسې. یو ریال په 19.25 روپیه اخیستل کیږي او په 19.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه. یو افغانۍ په 1 روپیه شپېته پیسې او په 1 روپیه 8 شپېته پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه ملي حمیرزاده اوریدل او د موسم او کرنسي حال درته رابی اکرم خان دار کړی. د پاکستان حکومت نړیوال سازمان سیف د چلډرن اداره تړلې ده. له دې ادارې سره تر زر زیات پاکستانیان نوکری کوي. کارپوهان څنګه ورته ګوري؟
پرایویټ سیکټر راځي د انجو په شکل کې داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، داغو فوډ چې د ناغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجوز چې دي چاغه انکرج کی.
پاکستان ویلی د پانسی سزا ورکولو سره د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، خو آیا د ترګری د مخنیوي لپاره دا یوازینی لار ده؟
صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسی کې نو دا مسله به حل شي، لیکن نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه بکول غواړي درونی دی یو بیرونی ملکونه چاغي سره تعلقات کم دي، نو هم ډېر ضروري دي مسلې حل لپاره.
او د رواني ګړې په پای کې به مان لانا سر د ټوکو ټقالو اونیز پروګرام وړاندې کړی.
السلام علیکم گرانو او لاوس نلا روجی ته پریشان و اوریدونکو، ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال لوډ سپیکر نه تاسو ته مخاطب دی.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نو ریپورتونه هم لرو، لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان کورنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوالی خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنی چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې اداره د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستان حکومت پر دې ګام انتقاد کړی دی. د ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن هم د حکومتي ګام تنقید کړی. سراج زهیر په دې اړه نور رپورټ راکړي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې دننه دی کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه نو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وی چې حکومت د اتو نور غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه تا نه دې ترلاسه شوی او دوی بدی لړکی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په سو وجې د دوی تنظیم تړلې دي. د نوموړي په وینا چې سیو دی چیلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشتا. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه حل زلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نور خارونو کې په خارو مزدورو مجبور دي. نوموړي زیاته کړه
معاشي حالات د ملک ډیر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سېکټر راځي د انجو په شکل کې هغه ته داسې سټپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، د غو فوډ چې دغه انشور کیږي، حکومت له پکار دي چې همدا سه کم انجوز چې دي چاغه انکرج کی هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دا شان نور ملکونو کم ایجنسی چې دي نو هغه په مختلف شکلونو کې د ملک ته حالات مزید خرابولو کې هغه ان ډایرکټ چینل باندې دنجو په شکل کې هغه داسي ملک چې کم تاو تری خال لري هغه نور هم سیوا کوي، نو کدا سه حکومت چیک اینڈ بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې د هغه مقاصد او د هغه ابجکټیو نوري نه بالکل تقریبا لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم په سیو دی چیلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعہ د اوسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چیلډرن ته د خپل منصبو سرتر سوالو پوري د کار کولو اجازه ورکړو. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پدا سیل کې چې پاکستان د پانسیان ورکولو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو له نیوکو سره مخامخ دي، دغه هیواد ټینګار کوي چې په دې کار سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه کوي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د نن اونۍ ته خبري غونډې ته وکړه. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر تر اگر برید وروسته پاکستان د پانسیانو له سزاګانو بندیز لري کړی وو. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند خلیل الله قاضي اوه پاکستان د سیاسي او ټولنیز حقوقو لړکی د نړیواله لوزنامې غړې دی او په دغه لوزنامه هر صورت عمل درآمد کوي او د دې سرغړونه نه کوي.
پاکستان از ناٹ وایلیټینګ اني انټرنیشنل لا.
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوزنامې په شپږم آرټیکل کې لیکل شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا نه ده ختمه کړې او حالات ډیر خراب وي نو په سنگین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولې شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او عین او نړیوالو قانونونو مطابق ده او ظاهر ده پاکستان دا وخت ډیر سخت حالات سرم مخته.
A very serious situation.
مشال ریڈیو چکل د امنیتی صورتحال او د غلړکی مجرمانو ته د سزا ورکولو د اثراتو په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د بخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسوکو نو دوی پانسی ورکول یا نه ورکول د هر ملک د خپل قانون مطابق فیصله وی، البته د سره د ملک ترهګری په بشپړ توګه نه ختميږي. بریګیډیر صاد محمد زیاتوی
صرف د سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسی کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکٹر دی، دا دی فیکٹر نه دی، مطلب راځي بالکل هم دې سره بار یو شی صحیح شي. دې کې نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه بکول غواړي نو الله بدا مسلې چې کوم دې نه زاب خبر کیږي او زمونږ اندرونی دې یو بیرونی ملکونه چې غي سره تعلقات چې کوم دې نه غم ډېر ضروري دې مسلې حل ده. پر
دا یادونه ده چې پاکستان کې د 1300 کالو راسې په پانسه غیر اعلانیا بندیز وو، خو تیر کال پیښور کې په آرمی پبلک سکول د شوې حمله وروسته دغه بندیز ختم کړی شو او خوښه هغه 8000 کسانو ته د پانسه ورکولو عمل شروع شو چې ورته د مختلفو عدالتونو نه د سے سزا اورول شوی وا او تر دې دمه صدا پاسا سلو کسانو ته د ملک مختلفو جیلونو کې پانسې ورکړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختې رسۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. نواز شریف په خپله وینا کې له هند سره د اړیکو او ګوادر کاشغر لارې په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیلي رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته بلکې موږ له بد ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې تر هغه غریدا موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نکړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربه اسنه د وسلوالو نتورک ختم شوی دا غوی د نگرانی نظام تباہ کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړم چې پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره د پورم نه تعلقات خوایش لري خو دا خوایش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندستان د سیاسي مشورولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دوړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم اویل پاکستان به خپل مفادات په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندستان د سیاسي مشروالې د غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسی شوې ده. د دې بیانونو نه فضا نور هم خرابېږي کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپل مفادات په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام د په واضح توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم اویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاری تجارت او پیداوار لپاره د یو خزې په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې چې ګواکې وسلوالي ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور هیئت په ځانمرګي برید کې د وژل سعود بو پولیسانو تر جنازې وروسته ښاغلي خټک خبر اعلان ټول د تیرو کلونو پرتلا اوس امنیت شوې دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په شاري سیمو کې د پټوسو وسلوالو پر ضد کاروایی کوي. د تیر ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسی وګړی وژل شوی وو. له پېښور غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبر اعلانو پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچی د پوځي عملیات وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي؟ نو په جواب کې نوموړی وویل زما په پیکل بیرته منظم شوی نه دی. ولید هغوی د موجودګۍ نخښته او زموږ پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډیر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلی سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځنی د هغه ځایونو نه تښتیدلی دي او د تښتې وروستو هغوی داسې ځایونو ته تللی دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمیر کې اوسیږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو ولې موږ ځنی وسلوالې ډلې معلوم کړي دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځنې خلک موږ سره د مخکې نه ګرفتار هم دي. بلې خواته د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی دا پېښه د اپریشن ضربی اعظم خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوی دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
او سمزو بلوچستان ته په بلوچستان کې په تیرو شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل سوي دي. د وځي یو شمیر پولیسان اندېښمن کړي دي او وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. دوی ګیله وکړه چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې ورته حکومت تر ډېره ځنډ وروسته تاوان ورکوي. د مشال ریډیو خبریال نازم سخیر په یوه تانه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې چوټ کړی دی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمی خونه چې پولیس امنامان راول یا لاین ادمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان د خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي و روانو شاته نور کسان سره لږدي مسکرانه ټارګټ کړ.
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنۍ پیشي او بل خواته د دوی بے اندازې ستړیا.
ډیوټیان سیزمره تقریبا د خلکو 12 غنټي مرغه د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځم ریسټ نشته او تنخواه تاسو کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې هغه چټیان.
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ترګری پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنۍ ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید سو رضوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی افسر په بغارو به الټه به دی برتال ته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي یا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي. 30 لک روپۍ وي 30 لک روپۍ به دی 5 لک روپۍ به لازمی ای جی افس ورته ورمنی بیا به 25 لک روپۍ به کم او بیوا چې د قطب به ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان که یو خواته پر دوی سی پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بل خوا دوی هلمن هم دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې شدي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې پر تعلیم لګې شي. د پارلمان د غړو مشال لیډو ټول دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سېنېټر هدایت الله ویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 لپاره به روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافی دی.
په دې نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بد کاری لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره یې سم دی. زمونږ سړکونه تباه شوي دي، زمونږ اسکولونه تباه شوي دي، د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی، د هسپتالونو دغه هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره 15 ارب کې 10 ارب دلته لاړی شي نو 9 ارب روپۍ زمونږ سره پاتې شي چې هغه دې شیانو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئنه نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
د
قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمتار بکول واری او پتی باب لباندی کسوک بیچی ارتا کمی دی او نور اغیر ڈیمان کئی نو پکار دارا جز مونگا خاغا لگرانا سر دیا رات تو کی
بل خود کبائلی سی مو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی 2 ارب روپے قومی خزانے تا واپس کڑی شوی وی دا دی پا وینا کد گلگت بلتستان غندی دا فاٹا هم خپل یو اکاونٹ وی نو نن بدا غرق کم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو. هم دی لڑکی شہاب الدین سیاتوی دریم اولاد
نظم بطور پارلمنٹی ملاقات شوی د وزیر خزانه سره هغه په دې باندې پیښو لري چې دا پسې یو اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې افغانۍ مکی چې هغه سره پټا پیسې نړی شي او هغه پټا پیسې نه لسی.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانه ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 18 ارب روپۍ مختص کړی وی چې 2 ارب روپۍ خرج نشوي او قومي خزانه ته واپس کړی شوی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی.
د پاکستان سری میاشتې هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګې له 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبعي او قدرتي ناورینونو نامنۍ او جګړو ځپل سو د بیا آبادۍ او بحلیل لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال ریډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې دوی د ستنېدونکو کډوالو څه ډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغه سره مونږه اګریمنت شوی دی د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دوه الته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې نو هغه کې مونږه تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږه د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی د منتلي راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي او په خیبر جنس کې مونږه په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل د فوډ دوه زمونږه میل وټ فوډ چې کوم دی په باړه کې او سره کلنګا دویم هب دی الته کې مونږه تقریبا شل زر خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې 13 ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خنه دی
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوې دي او خو هغه باوجود زبا د اساسو داسې کوم سوال دي دا بزه د خپل د متعلقه خلکو سره پاغه باندې ډیسکشن وکم خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک ته
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زلشته
د برکه جی هو تاسو چې موږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه موږ جوړ کړی دی او هغه اوس په روان دی زموږ سره فیمیل ډاکټر موږ سره یو ډیر غټ ایسټ تل تک چې موږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دی ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته موږ فری دواینې ورکو زموږ د دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله پدیمه اشکی په پدې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې زموږ پروګرام شته خبره بیا به اکی تراشي چې راک فاندز موږ سره اویلیبل دي نو یقینا چې موږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډیر زیات دي نیډز ډیر زیات دي
د سریمشتي مسول توفیلو چې د مشالېډو خبرې سره خبرې کولې درې نیمې بجې سوي دي مليحا مرزاده به د خبرو نوټ لنډي سوړند کړي
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر ته تړلو اقدام غندلې د پاکستان کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولتو پورې کړې دی ویلي دي چې د ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده ادارې د پاکستاني چارواکو په دې ګام انتقاد کړی دی پاکستان وايي د مرګ یا د پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې او په دې لړ کې د بارنو هیوادونو اندېښنې بې بنیاد بللې دي د خبرې د پاکستان د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لقبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي تر ماخام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونو په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وايي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو لقبله وسلوال په تیښته دي تیر مازیګر د پیښور په حیات آباد کې ځان مرګی برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته دا خبر ورکړه امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځې شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او سوالو ترمنځ په نښته کې سلیر ویش مشکوک او سوال وجه شوې دي په شمالي وزیرستان کې طالبانو د بریدونو برمنه لیدا په امریکا کې عدالت دوه پاکستانی الاسرړو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سزا اورولې ده په فلوریدا کې بیګا یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 دیش او شهري قاضي ته د 16 کلونو د بند سزا واوروله د شامپوز او ائتلافي جنگیالو د دغه هیواد په جنوبي صوبې سویدا کې د هغه هوایي اډې ځینې برخې نیولې چې وسلوالو قبضه کړې وه د شام د بشري حقوقو د سارېداري ویلې چې یاغیان په شار شوې دي او د امریکا د اساسو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگي دوله لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی
خبرونو لنډي زورته ملي حمیرزاده وړاندې کړی د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو پترس کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټ نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودي راسي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسی خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي د اداري په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تم لرل چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په سیر له پاکستان سره خطا لوکات نه غواړي اداریا اخیری کلی کې په داسې صورتحال کې د نړیوالې رورولې فرض جوړیږي چې هغه د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پاڼ خپل اداریا کلی کې چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په خان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کومول د پاره نوموړی د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړی دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وی دریا مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاری د پاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بل دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي دریا اخر کې وایي چې د یو ونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول خه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لړ نشي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنې په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې ښودلې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپېنډنټ لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا ورول شوه. د کسته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوی قانون سره سم د بند سزا ورول شوی. د دواړو لیکنو مهمه برخه منور شاو وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو. او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وو، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر ک کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلی وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وای دا مهال په نړۍ کې یو سلسله ویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وای چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالات او واقعیاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور دیرش کلن اولنی تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې په کې د اتات یا هیوادونو نه ورغلي خلک ککړو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د آب و هوا په اړه یو رپورت. په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتې دوه اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنې کې راغلې. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنې مهمې برخې له اجمل انداورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 68 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودیدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عام ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنج شنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې وبرخه مالی بودیجې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وای دا تر اوسه د اقلیم د تودوخه پاړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخ سلام مشورې دي چکیږي. څېړنه د جون په شپږم نیټه تر سره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نه هاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطح پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په دوبی کې له افغان طالبان سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول مناسب په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمينه برابر کړي. د پنځبې اجازه ورځ له مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د دوبی د ناسي او ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړي. دول د ناستې د رواني میاشتې په شپږمه او اوومه نیټه وسوي. تفصیل خانومت سندرا کوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطاور رحمان سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خود طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروی او چین کې جوړې شوې وې چې 100 تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې موثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقف د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي سو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته نه نوځي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده. مجلې ته یو خبريال ویلې دی انتها پسند تنظیمونو د کرک خورونکو مواد پر ضد د کاروایی کولو او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځوړلو په اړه د ترګري په ضد جوړ شوی ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف لا هم نه دی ترلاسه شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې. فارن پالیسی مجلې کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکارا سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپاند ولیدل سو. دا شانتیره میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل سو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ډلې په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري. یو خبريال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې د نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو حڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکارا کړی. عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رغزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو حڅه ده چې نوی جنگیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداري ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره سوي دي. د مقالې په خبره لدی وروسته د ترګری پر ضد ملي تګلارا یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبريال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول سو تنظیمونه کتابونه په ښکارا ترلاسه کیږي. د ایزاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوی نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوی چې په پلان کې شامل وای چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خبرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تبا کوي. خو د پوینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
تاسو مشال ریډیو اوري د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیدله. اوس هم لا شمنې سره سم امان الله ناصر درته د ټوکو ټقالو نوچ پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو او لاوس نلارو جیت پریشان و اوریدونکو گورگین جمال مرچکه در رادیو کمال لوډ سپیکر نتا است مخاطب دی د داسی خبرونو سره چې کله وایم چې درته وی وایم او بیا وایم چې نه نی وایم خو بیا وایم چې نه ورته وی وای ولی چې تاسو اوس په دې بدو بیکارو خبرونو عادت شوی یاست لکه غزاړه ګناګاران چې په ګناو عادت شي چې یو وکی وای بل دی راځي ایک ګنا اور صحیح نو گرانو روجه تا گوتا پا غاخ حیرانو او پریشانو او ریدونگو روجه خدا در آروان ده دعا بدغه کو چه ده پا کوری والا پزله در هم اوبر آشی پا کوری پا گریسو او مبلای لو که نه بلکی پا جلو تیلو که پخی ده کسابانو زله پا مونگ اسوزی او ده ساندا پا زی میخه او ساندهی حلال نکی او که خامخا حلال وی وای چور چوری سه جای هیرا پیری سه نجای نو بیا لک تندرسته زوان زمان حلال لکی چې کم از کم شوګر خو وی بلډ پریشر دی هم وی خو تور جړای دی نه بل دعا دا کومه چې در ځانو ته اول خود تر هغرو پرچی را نشي او کرازی نو بیا دی لک سمی او کمی راشي ولی نن سبا که چاته پرچی راځي ک ټیکس ترین اخستل کیږي او ک رشوت او کمیشن او ک اغوا کیږي زور تر بیچارهګانو او غریبانو خلګو باسي او تر ټولو لوی دعا دا کومه چې په روژه مبارک کې که دکانداران په کنټرول کې کیږي کنه درزیان کسابان پولیسان په کنټرول کې کیږي کنه بس الله دی وکي چې نسواریان په کنټرول کې وي ولی چې نسواریان په کنټرول کې شي نو په کور خار کلی او بازار کې جنگونه کم وي ماشومان وهل کیږي نه خځې ترټل کیږي نه نو ګرانو رو جماعت او پیشلمی زپلو اوریدونکو روژی خو ټول نیسی وای ټول قومونه روژی نیسی خو زمونږ یو واحد قوم دی چې روژی نیولی وی او داسې ټینګ نیولې وي چې نه مشر ته سامه کوي او نه کشر ته. روجا انسان څنګه نیسي؟ تو تکی چکری په دې حق لرا پور جوړ کړی دی، ورته غوږ او سپږمې شي.
زه دا وخت په یوه بازار کې ولاړه یم. خبر نه یم چې په دې بازار کې د هر سړی په تندي سورلس بجې ولې دي. د دې نور په تندي سورلس بجې دي، خو د دې سړی او تندي ته چې ګورم پوره اتلس نیمې پاو بالا دي. دا ولې؟ راسه چې ورسو. السلام علیکم.
ته زما خوري؟
یو یو دا څه وایي؟
و مور مې؟
یو یو نه نه،
وریندار مې، تیندار مې، خاله مې، نیا مې، سمې ته.
نه 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 نه، دا څه وایې؟
نو چې اسمې نه، نو بیا دې څه سلامونه پاتې دي د یو نامحرمه سړي سره؟
څه کوې؟ خو جنګ ته په دوو دوو کېږې. زه د رادیو کمال رپورټر یم او نوم یې دی توتکۍ.
توتکۍ که چهارمخکۍ زه تېرېږه، خدای مې په سر در دی، اوس تر لاس رانه تېرېږي. زه
نه سوي سي دي، توي سوي سي دي، څه کیسه ده؟
څه درته وایم کنه؟
وای 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 وای، په دې سړي څه وسو؟ ولې بغاري وهې؟
بغاري ونه وهم، نو سندرې ووایم که ټپې؟ هغه دې بیا روژه را روانه ده، وږی تږی یم کنه.
یو یو یو، روژه را روانه ده، راغلې خو نه ده. ته د اوسه څخه بیا وږی تږی یې؟
د روژې پریکټیس کوم. راځي خواس یم، پریږدي خو به نه، نو تیاری ورته کوم. اوس دلته غرمه بیده وم، خوب مې لیدی، روژه مې وه. دا مخامخ دکاندار ته ورغلم، اندوانه مې ځینې واخیسته. ظالم یوه اندوانه په 200 روپۍ راکړه. په سایکل مې وتړله، کور ته روان وم چې خړپ شو اندوانه په لارې ایله شوه. زه د سایکل نه ورکته شوم، راپورته کوله مې چې ریکشه پې تېره شوه. د ریکشې والا سره په جګړه اخته وم چې ته راغلې.
کمال کوي، روژه لا چیرې ده؟ ته بیا اوس خوبونه وینې؟ هغه هم په رڼو سترګو.
اخ، ستا په خیال دا وار به روژه اته ویشت وي که اووه ویشت؟
اته ویشت او اووه ویشت نه وي ساده؟ نه ویشت وي یا دیرش؟
خانه مو خرابه نشه، دا ستاسو میډیا والا کله یو ښه خبره نشي کولی؟
نه، روژه خو ټوله دنیا نیسی، د هغوی خو دا حال نه وي. روژه یو عبادت وي او عبادت صبر غواړي، زغم غواړي.
ته نسوار کوي چلم وهي؟
وای توبه توبه. یو یو یو، په دې دې سړي مازغه خراب سو.
چې نه چلم کښه یې او نه نسواري، نو بیا ته څه خبره یې د روژې په سختي؟
الله دې وزله وکه، تا ته د دماغي امراضو د ډاکټر ضرورت دی. نو ګرانو او نسوارو زورولو اورېدونکو، اوس ورزو دې سړي ته. بس دغه یو سړی ډېر خوشحاله معلومیږي. او وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. دا ستا غوړ سلام، دا زموږ سپېره شونډان. د تکی جانې څنګه یې؟ طبیعتونه، مزاجونه خورا خوشحاله معلومېږي. زما په خیال د یو غټ ټیکهدار پر یو پریس کانفرنس پېښه شوې.
ته ما پرېږده، خپل حال راته ووایه. ته ډېر خوشحاله یې، څه کیسه ده؟
خوشحاله به څنګه نه یم، کوزده مې کړې ده. انشاءالله د اختره پس ته به واده کوم. دام کېدای سي چې زړه را واده کړم او یو نوی بله کوزده پسې وکړم.
وی وی وی، په خزانه پیش سوی که څه کیسه ده؟
پر خزانه پیش سوی نه یم، بس انشاءالله او رحمان که خدای را سره ملو، یو څو ورځې پس ته به پر خزانه پیش سم. روزه مبارکه را روانه ده، قربان یې سم. لزامن می دی، درې ښځې می دی.
یو 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 نو په دې کې د خوشحالۍ کومه خبره ده؟ ته خو باید چې وژاړې، فریاد وکې. په دې ګرانی کې دومره اولادونه، د هغوی روژه مات، پشلمۍ، جامې، ګوټونه، کوټونه، مټایان، بسکوټونه.
په دغه خو درته وایم چې غلطه ولاړې. دا هغه زامن هغه ښځې نه دي چې غواړې. یوه ښځه مې درزی ده، بله ښځه مې الوایي ده، بله ښځه داسې پکوړې پخوي چې زه خدای چې ګوتې خو ورسره وخوري. یوه زوی ته مې یو لوډ هندوانې راغوښتي دي، بل ته مې د یخي دوکان ور خلاص کړی دی. دوه درزیان دي، دوه دوبیان دي، یو نایی دی، د درو د کپړو دوکانونه دي، یو تناره والا دی، یو کساب دی. په تاریخ کې اول پلار یم چې د ډیرو کوچنیانو څخه مې پره پره ګټه اخیستې ده.
څکه یې ظالمه، خو پره مارکیټ ستا په قبضه کې دی.
ځکه خو د کاله یو واده او یوه کوزده کوم.
لږ سوچ فکر وکړه، زوړ سړی یې، واده کوم، کوزده کوم. دا زامونو ته کوزدې او ودونه ور وکړه.
بې عقلې چې بله واره دا مشوره رانه کې. ولې دا زما کارنده زامن په لوی لاس د کاره راباسي؟ بیا به زما رنګه له اخه او له ټوخه لوېدلي او لوی پښې به راته پراته وي. بیا به زما مزدوري چیرې کوي؟ بیا به د ماینو مزدوران.
او ما اورېدلي دي چې تر یوې زیاتې ښځې وي په کور کې، هغوی جنګونه سره کوي. نو ستا په کور کې جنګونه نشته؟
چې سړی سړی د ښځو جنګونه نشي کېدای. ما دوی د جنګ دپاره پرېښي چیرې دي؟ یوه درزی ده، درې زره زنانه او درې زره مردانه جوړې به ګنډي. یوه به هره ورځ د روزه مات دپاره من آلو والا، من پیاز والا، نیم من مرچ والا پکوړې پخي. او هغه درېمه به کم از کم اته دېرش منه مټایانې او جلوبۍ پخوي. چې ښځې دومره مصروفه وساتې، هغوی جنګ ته ور خلاصېږي.
او اوس چې ته دا بله ښځه راولې، وعده کوې دوی ژغ نه درته کوي؟
داسې خبره وکړې زړي له خندا ورشي. هغه خوشحاله دي، وایي ښه دي چې دوې کور سپېرې نورې راشي، په کار کې به یو څه کومک راسره وکړي. ښځه به په کراره نه پرېږدي، کنې بیا تا په کراره نه پرېږدي. او پام کوه، تو تکو پام کوه.
نو ګرانو، د روژه مات په کوړو او د پیشلمي سموسو ته له اوس څخه لا په سوچو کې ډوبو اورېدونکو، دا وخت زموږ سټوډیو ته ماهر روژه جات پیر رمضان خان پیشلمی بابا راغلی دی. په روژه کې باید چې دکاندار څرنګه وي، خریدار څرنګه وي، په کور کې د ماشومانو او ښځو سره رویه څنګه وي، په دې هکله د دوی جوابونه او ستاسو ټیلیفونیک سوالونه.
پیر صاحب، پیر صاحب، ته پیری دی جار سما، سړی مې نسواری دی،
خو سر مې چلم کش دی او خواش مې پان خوري. یوې خوا ته خرچه ده او بلې خوا ته غصه، دا روژه به بیا څنګه تېروم؟
بچی، زه پیر یم، وزیر نه یم چې خرچه یې درکم. باقی پاتې شوه غصه، نو گزاره کوه. وای جانانه، گزاره کوه، پیسې که دې په کار وي اشاره کوه. زه بیا دا وایم، تسلی که دی په کار وي اشاره کوه. هو، کراس کرو ورنه برداشت کرو. په یوه غوږ یې اوره، د بل نه یې باسه.
پیر صاحب، پیر صاحب، په نور نړۍ کې چې د هغوی د روژې ورځې وي، اخترونه وي، شیان ارزان نه شي، زمونږ دا ګران شي، دا ولې؟
چیرې چې انسان ارزانه وي، هلته شیان ګران شي، او چیرې چې انسان ګران وي، هلته شیان هیڅ قیمت نه لري.
پیر بابا، پیر بابا، د سړی مې په روژه کې یو غصه نه تختوي او بیا ډېر په غصه وي.
بیبی، نوې خبره کوه، دا ډېرې زړې مسلې دي. د سینې د پاره خو توره اریړه ورته ورکړه. پاتې شوه غوسه، که د سړي غوسه کمی نو خپله جبه به بندوي.
پیلشاب پیلشاب، دا موږ ماشومان څه ګناه کړې ده؟ ټول خلک خپله غوسه په موږ باسي.
بچیه، رسۍ مدام په کمزوره ځای پرې کیږي. پلار به دې د ګرانۍ غوسه په مور کاږي، مور به دې د بابا غوسه په تا باسي، تر څو چې خلک د روجې په معنا او مقصد نوي خبر شوي، ګناه به لاس کوي، سکان به سټ خوري. او بچه، بس پام کوه، پام کوه چې ته لوی شې چې ته داسې ونه کړې. او پام کوه بچیه، پام.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.